ستړي مشه یاو سهار مو په خیر. السلام علیکم د سهار اته بجې شپې په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ په دې خبرونه کې. ناتو وایي افغانستان کې خطرونه لا هم جدي دي، خو د دوی پرونی غونډې دا پیغام درلود.
That has been also clear message from
the وزیرانو په دې غونډې کې هم دا څرګند پیغام ورکړل شو چې دوی به د افغانستان د ملاتړ د دوام د پریکړې ملاتړ کوي.
کابل کې تر خاري موټرو پر لپسې چاودنې لږ تر لږه لس کسان پکې وژل شوي. د افغانستان په اړه مو ځینو نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کړې او دا به هم واورئ چې د فرانسې ولسمشر له ارمنستانه د آذربایجاني ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه. خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. راځئ په پیل کې خبرونه واورو. کابل کې د پرون ماخام چاودنو لاستنه وجلی. یوناما یو ځل بیا افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو غوښتنه وکړه او د جګړه ځپلې ایتوپیا په تګری سیمه کې څه باندې 90% خلک مرستو ته اړتیا لري. بشپړ خبرونه. د کابل ښار په لویدیځه څنډه دریمه ناحیه کې پرون ماښام دو چاودنو لږ تر لږه لس ملکیانو وژل او دولس نورې ټپیان کړل. دا خبره د پولیسو لخوا بېګانه وخته په خپره شوې خبرپاڼه کې شوې ده او دا هم پکې راغلي چې د مرګ ژوبل شمیر ممکن بدل شي. لومړۍ چاودنه ماښام 2 بجې د اهل بیت جومات مخې ته د ولسمشر د امنیتي او سیاسي چارو د سلاکار محمد محقق کور ته څیرمه د لاین پر یو کاسټر موټر وشوه. کابو سات وروسته بل کاسټر موټر چې د ښاري بس په ډول فعالیت کوو له ورته چاودنې سره مخ شو. د دغو دو چاودنو څرنګوالی تر اوسه نه دی معلوم او مسؤلیت یې هم چا نه دی اخیستی. خبرونه کې د دغو چاودنو تازه حال درکوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت کې یوناما او د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د روانې جګړې د بندیدو غوښتنه وکړه. یوناما وایي د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو په غیر مستقیمو حملو کې د تیرې اونۍ په 3 ورځو کې لږ تر لږه 30 ملکیان وژل شوي دي. دغه ادارې پرون په ټویټر کې لیکلي چې په کندهار، هلمند، روزګان، سرپل، پروان او کاپیسا کې په دې موده کې یوازې د وو ثبت شوو پیښو په نتیجه کې 9 نور ملکیان ټپیان شوي دي. یوناما وایي د دوی لخوا د ملکیانو زیاته مرګ ژوبله د تاوتریخوالي د کمولو بیړنۍ اړتیا په ډاګه کوي. دغه ادارې له ټولو خواوو غوښتنه کړې چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره اضافي اقدامات وکړي. په کابل کې د جرمني سفارت وایي په افغانستان کې په 2000 میلادي کال کې د ملکي تلفاتو 30% یې ماشومان وو. دغه سفارت پرون د ماشومانو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي دغه ورځ د ماشومانو د خوندیتوب او دفاع لپاره د پوهاوي په نیت لمانځل کیږي. د جرمني سفارت وایي ماشومان د هیوادونو راتلونکي دي او په کار ده د دوی راتلونکي خوندیتوب یقیني شي. سفارت د یوې نظر پوښتنې جزئیات هم خپره کړي چې پر ښوونځیو له تازه حملو وروسته د 1400 پوښتل شوو کسانو له ډلې په سلو کې 250 برخوالو ویلي دوی په ښوونځیو او پوهنتونونو کې ځانونه خوندي نه احساسوي. 13 میلادي میاشت په لوګار کې د 12 ټولګیو پر فارغانو او د کابل په دشت برچی سیمه کې د سید شهدا ښوونځي پر زده کوونکو خونړۍ حمله شوي وې. په همدې حال کې د افغانستان د دولت د سولې مرکزی هیات ځینې غړي پرون سه شنبه له کابل دوه ته ولاړل. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري پرون د هیات ترتاګ وروسته ازادي رادیو ته وویل
مذاکراتی تیم دوه ته لاړ. د نورو اعضاو سره یو ځای به سمدستي د مذاکراتو د دایرې دوه لپاره هڅه وکړي او مذاکرات به انشاءالله شروع شي.
دا لا معلومه نه ده چې د دولت او طالبانو د مذاکراتي ډلو ترمنځ به خبرې کله پیلېږي، خو دغه خبرې وروسته له هغې ټکنۍ شوې چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن له افغانستانه د خپلو ټولو ځواکونو د وتلو لړۍ د سپتمبر تر 11 وغځوله. ملګری ملتونه وایي د جګړې ځپلې ایتوپیا په تګری سیمه کې څه باندې 90% وګړي عاجلو غذایي مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان پرون سه شنبه د دې ستونزې په وړاندې د اقدام لپاره تر 200 میلیونه ډالرو د زیاتې مالی بسپنې غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداری ورکړی چې په تګری کې مخکې هم روانو شخړو د لوږې سطح لوړه کړې وه. د خوړو نړیوال پروګرام ویاند ټامسن فیری پرون په جنوا کې خبریالانو ته وویل چې په تیګری کې شاوخوا 15 میلیونه او 2 لکه کسان چې د دې سیمې 90% وګړي کیږي عاجلو بشری مرستو ته اړتیا لري. او د قرغزستان چارواکي وایي د دوی د سرو زرو تر ټولو لوی کان کې د اداري فساد د څېړنې په لړ کې لک تر لګه 15 وتلي سیاستوال نیولې دي. د دغه هیواد د ملي امنیت دولتي کمیټې پرون وویل د پارلمان غړي اصلبیک جنبیکوف او توربی زلفقاروف د دوشنبه په ورځ د اداري فساد په تور د دو میاشتو لپاره توقیف شول. اصلبیک جنبیکوف د پخواني ولسمشر سورنبای جنبیکوف ورور دی. سورنبای تیر کال ولسمشرۍ استعفا وکړه. په همدې ورځ پخوانی صدر اعظم عمر بیگ بابانوف، پخوانی مرستیال اسحاق پرماتوف او تالانت بیگ ازاق بایف هم په همدې تور د 48 ساعتونو لپاره ونیول شول. خبرونه ته مو یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. د دغې خبرونې په دویم نیمایي کې ازادي او اوریدونکو پروګرام هم اوریدلی شئ. اوس هم راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د ناتو سرمنشي وایي په افغانستان کې موجود امنیتي خطرونه لا هم جدي دي او دوی ورباندې خبر دي. ینس سټولټنبرګ تیره شپه د ناتو د دفاع وزیرانو تر آنلاین کانفرنس وروسته وویل دوی د دغو خطرونو په وړاندې د مقابلې لپاره له نورو لارو پر همکارۍ غور کوي. د زیاته کړه که څه هم په افغانستان کې د ناتو پوځي ماموریت پای ته رسیږي خو د دوی ملکي مرستې به روانې وي. دا چې څنګه په دې راپور کې
د ناتو سرمنشي وایي تر دوو لسیزو وروسته په افغانستان کې د ناتو پوځي ماموریت پای مومي خو په نورو برخو کې به له افغانستان سره د دې پوځي تړون مرسته او همکاري دوام کوي. یانس سټولټنبرګ په افغانستان کې د موجوده ګواښونو په اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل په تیرو 20 کلونو کې د افغانستان امنیتي ځواکونه په پښو درېدلي او د خطرونو مقابله کولای سي.
Where we have been able to actually build an Afghan security force from almost nothing to
موږ د افغانستان امنیتي ځواکونه له هیڅ څخه په پیاوړو او ظرفیت لرونکو ځواکونو بدل کړل. فکر مو وکړ اوس د دې وخت دی چې په افغانستان کې خپل ماموریت پای ته ورسوو. په عین حال کې خطرونه درکوو او پر نورو لارو خپل ملاتړ ته دوام ورکوو. چې تازه شوي تمرینونه د افغان امنیتي ځواکونو مالی مرسته او په افغانستان کې د ملکي حضور دوام دی.
د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو پرون سه‌شنبه په بروکسل کې په خپلو آنلاین بحثونو کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان پر وضعیت هم بحث وکړ. د ناتو سرمنشي ویلي چې د ناتو ملکي متخصصان به د افغانستان وزارتونو ته مشورې ورکوي او له افغان ځواکونو سره به مالی مرسته کوي. یانس سټولټنبرګ د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو تر کنفرانسونو وروسته یوې خبری غونډې ته د ازادي راډیو د پښتنې په ځواب کې وویل د ناتو د دفاع وزیرانو د افغانستان د ملاتړ د دوام ژمنه بیا تازه کړه.
That has been also a clear message from ministers in the meeting today that they stand by that decision.
The وزیرانو په دې غونډه کې هم دا څرګند پیغام ورکړ شو چې دوی به د افغانستان د ملاتړ د دوام د پریکړې ملاتړ کوي. په افغانستان کې به د نړیوال ټولنې د حضور دوام ته سہولت برابروي او د کابل نړیوال دګر ملاتړ وکړي. له افغانستان د وتلو پریکړه آسانه نه و. موږ تر دوو لسیزو وروسته د خپل ماموریت د پای ته رسولو پریکړه وکړه. اوس د دې وخت راغلی چې افغانان خپله د خپلې راتلونکي مسؤول دي. په نهایت کې د افغانانو په مشۍ او مالکیت د سولې خاوندان شي چې د افغانانو د راتلونکي مسؤلیت په بشپړ ډول د دوی په خپل لاس کې وي.
بل خو د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې د افغانستان دفاع وزیر ډاډ ورکړی و چې نړیواله ټولنه به تر 2024 میلادي کال پورې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. اسدالله خالد د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د کمانډو ځواکونو د فراغت په مراسمو کې ویلي و چې د اړتیا پر مهال به د بهرنیو قواوو هوایي ځواک له افغان پوځ سره هوایی مرسته هم کوي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د پروسې له پیل سره جوخت په بېلابېلو ولایتونو کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې له افغانستانه یې د ځواکونو وتل د مې میاشتې له لومړۍ نیټې پیل سوې او دا پروسه د سپتمبر میاشتې 23 دوام کوي.
و امرودل چې د ناتو غړي هیوادونه په داسې حال کې افغانستان ته د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکوي چې په دغه هیواد کې لا هم جګړې روانې دي. دا جګړې د ښکېلو غاړو سربیره نورو کسانو ته هم مرګ ژوبله اړوي. همدا پرون ماښام په کابل کې دو پرله پسې چاودنو لږ تر لږه لس ملکیانو وژل او همدومره نور یې ټپیان کړل. دا چې د دغو چاودنو نور جزئیات سي دي په مخکنۍ خبرونه کې مې له خپل همکار وپوښتل.
بله، اول خو دا به دویم چې دغه دوه چاودنې وې پرله پسې پرون ماښام، چې لومړۍ چاودنه په 2 بجو شاوخوا او وروسته یو ساعت شاوخوا وروسته دوهمه چاودنه وسوه. دا چاودنه په دوه موټرو کاشتر ډوله موټرو باندې شوي. د کابل پولیس وایي چې په دغه پیښه کې لس ملکی کسان وژل شوي دي او تر 200 اضافه زخمیان دي. ولې په این حال کې داسې احتمال شته چې د تلفاتو په کچه کې یا د وژل شوو کسانو په شمیره کې زیاتوالی راشي، پولیسو هم دا نه رد کړي. دغه دوړه چاودنې د کابل ښار درېمې ناحیې پورې اړونده سیمه د سرکاریز په سیمه کې، چېرته چې د محمد محقق کور هم دغه چاودنو یا دغه د پیښې ځای ته نږدې دی، او محمد محقق په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار دی، هلته شوی ده. تر دې وړاندې هم دلته چاودنې وار په وار ډول شوي دي، اما پولیسو تر اوسه دا نه دي ویلي چې دغه چاودنې څرنګه شوي دي، آیا دا مقناطیسي ماینونه وو که هم ځای په ځای شوي چاودیدونکي مواد وو. یعنی د چاودنو د نوعیت په اړه تر اوسه څه نه دي شوي. تر دې پخوا چې په دغه سیمه کې تر ډېره چې شیعگان اوسیږي، دغه سې چاودنې چې شوي دي دلته مسؤلیت تر ډېره داعش یا اسلامي دلې په نوم غدله چې دا غو اخیسته ده. د دغه چاودنې یا د دغه پیښو مسؤلیت لا تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. نو تر اوسه پورې جزئیات دغه دي، کېدای شي چې نن په جزئیاتو کې د خبر او دا چې په سرنګوالي او دا چې دا انفجار یا دا چاودنې په څه ډول وي او څنګه رامنځته شوي دي کېدای شي وروسته معلومات راشي او له اوریدونکو سره یې شریک کړو.
بله، دغه چاودنو نه شاوخوا شل ورځې مخکې پر سید شهدا ښوونځي خونړی برید وشو. له هغه برید وروسته د دې سیمې خلک په یو ډول سره غوسه او په حکومت انتقادونه کول چې د امنیت د ټینګښت لپاره یې اقدامات نه کوي. څه فکر کوي د پرونیو بریدونو او دغه راز د سید شهدا ښوونځي نړی بریچ ترسلو پولیس او پاکستان پکې مړه او ټپیان شول، د غلطه خلک څومره ویره ولیدي؟
او خلک ریښتیا هم په دې سیمه کې ویریدي دي، ځکه په دغه سیمه کې د کابل ښار په دغه لویدیځه څنډه کې چې تر ډېره مخکې مهمه یادونه وکړه چې شیعگان اوسیږي دلته، دغه ډول حملې بیخي ډېرې شوې دي. له تیرو څو کلونو راهیسې په کله په ښوونځیو باندې حملې شوې، کله په روغتونونو باندې حملې شوې، کله په د زده کړو په مرکزونو باندې حملې شوې. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د سید شهدا د انجونو په ښوونځي هم چې په حملې وشوې، چې تر اتیا پورې ډېر زدهکوونکي او ملکی وګړي پکې ووژل شول او تر سلو زیات ټپیان شول. خلک ریښتیا هم غوسه دي، او هم اساسي غوښتنه یې دا ده چې باید دوی امنیت ونیول شي. هم خلک چې هلته اوسیږي دغه غوښتنه لري، او هم په حکومت کې چې او په ملي شورا کې چې د هغوی استازي دي، هغوی هم دغه ورته غوښتنه لري. حتی حکومت په یو ډول سره په بې تفاوتۍ دوی تورنوي. ولې حکومت او په تېره پولیس همیشه وایي چې دوی امنیت په ټینګولو بوخت دي، امنیت نیولې، ولی کله کله دغه سیزنې پیښې کیږي. خو د خلکو غوښتنه هم دا ده چې باید امنیت په تیره د کابل ښار په لویدیځه برخه کې ونیول شي.
ډیره مننه. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال و چې دغلته د پرونیو چاودنو د مرګ ژوبل په اړه تازه معلومات راکول.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د جون لومړۍ نیټه چې پرون واده نړۍ په ډېرو هیوادونو کې د ماشوم د نړیوال ورځې په توګه ولمانځل شوه. اوږدې جګړې او بې وزلۍ او ګڼ افغان ماشومان د ژوند له لومړیو حقونو بې برخې کړي. نه یوازې چې افغان ماشومان خپله د جګړې د ولسي قربانیانو یوه لویه برخه جوړوي، بلکې ګڼې بې کوره شوي، له زده کړو او روغتیایي اسانتیاوو بې برخې شوي، او یو لوی شمېر یې د کورنیو د نفقې ګټلو لپاره په درانو کارونو لګیا دي. په دې راپور کې د یو شمېر افغان ماشومانو له سختیو ډک ژوند ته کتنه شوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق په وینا، په افغانستان کې دا مهال 4 میلیونه وګړي لومړنۍ بشري مرستې اړتیا لري، چې د جینی مایې زیات ماشومان دي. جګړې او نامنی، بې وزلي، تعلیمي او روغتیایي خدمات ته نه لاسرسی، شاکه کارونه او نورو ستونزو د افغان ماشومانو ژوند له کړاوونو ډکړی دي. د امنیتي او نړیوالو ادارو راپورونه ښیي چې د رواني جګړې د ولسي قربانیانو یوه لویه برخه ماشومان جوړوي. زرګونه نور ماشومان د جګړو له کبله بې سرپرسته سوي او میندې او پلرونه یې په جګړو کې له لاسه ورکړي. میلیونونه نور بیا په کډوالۍ کې ژوند کوي او یو لوی شمېر افغان ماشومان بیا له زده کړو بې برخې دي. ګڼو نورو افغان ماشومانو ته بیا په اتم کې عمر د کورنۍ لپاره د نفقې ګټلو درون پیټې ورپه غاړه سوی دی. دلته د ترینکوټ ښار اړوند سپیدخار په سیمه کې دیارلس کلن میرویس د کوکنارو په یوه کرونده کې د درې نورو ماشومانو او څلورو لویانو سره په نیش وهلو بوخت دی. هغه اصلا د ارزګان ولایت د خانکي سیمې اوسیدونکی دی، خو جګړو څلور کاله کېږي چې له خپلو اصلي سیمو څخه کډوال کړی دی. میرویس وایي پلار یې د مین په یوه چاودنه کې ووژل سو او اوس د یوې اووه کسیزې کورنۍ سرپرستي ورپه غاړه ده.
زه میرویس یم، د خانکي سیمې یم. اوس رامجوړ شوي په تولک پراته یو شی نه رلي مسکینان یې اوس دلیا راغلی یم. په دې سیمه کې نیشو نیش په څلورمه نیولې دي، دا دوې ورځې کېږي دلیا راغلي. دا نن مو دوه میاشتې دغه دوم وخت یې دا چې ټولو یې دا قدر مو ټول کړي دي. زه یا د دیرلس کالو به یم دلیا راغلي، نو خو شی نه رله څه وکړو. مکتب هلته مو په خپل کور سره مو ویل هغه طالبانو بند کړي اوس دلیا رامجر شوي بوجونه ځان نو مجبور یې ټول مجبور یې چې
میرویس وایي مخکې په اووم ټولګۍ کې وم او اوله نمره هم وم، خو کله چې پلار یې جګړو ترې واخیست او له خپلې اصلي سیمې کډوالۍ ته اړ سو، نو ښوونځی هم ترې پاتې سوه، ځکه اړ سو چې کار وکړي او خپلې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي. د میرویس تر څنګ د کوکنارو په دغه کرونده کې څلور نور ماشومان هم چې د جګړو له امله بې ځای سوي په نیش وهلو بوخت دي. دا یوازې د ارزګان او میرویس ستونزه نه ده، بلکې رواني جګړې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ماشومان له ستونزمن برخلیک سره مخ کړي دي. حکمت الله د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې وایي د جګړو له کبله یې کورنۍ له خپلې سیمې کډه سوې. حکمت الله وایي مخکې په خپل کلي کې ښوونځي ته تلو او تر اووم ټولګۍ پورې مو درس ووایه، خو کله چې جګړې زیاتې سوې او دوی لښکرګاه ته راکډه سوه، نو له بېوزلۍ اړ دی چې کار وکړي. هغه اوس په لښکرګاه کې د خښتو جوړولو کار کوي.
اوس د جګړو چې ډېر زه پوهېږم چې راغلی یم، دلته مې نه درس ویلي دي، شی مې نه دي ویلي. موږ غریبي کوو وروره، اوس په بازار کې غریبي ونه کې هېڅوک یوه روپۍ نه در کوي. یا لپسې دي وروره، خوندې دي ورونه، موږ ټوله ډوډۍ غواړي. زما خپل په ټوله ژوند کې دا یو ارمان دی چې زه لاړ شم خپل کلي ته، خپل درس ښوونځي ته زه ادامه ورکړم، درس ووایم، زه د ځانه سه یو شی جوړ کړم. دا خو ژوند دی، تېرېږي چې درس یو شی دي نه وي زده، هېڅوک تاته خواري نه در کوي.
میرویس او حکمت الله د هغه میلیونونو افغان ماشومانو څخه دي چې جګړو، کډوالۍ، بېوزلۍ او سختو حالاتو یې د ژوند د خواږه ترې اخیستي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي د امنیتي او ټولنیزو ستونزو له امله د افغان ماشومانو وضعیت اندېښمنوونکی دی. د دې کمیسون غړي او د ماشومانو د برخې مسؤول نجیب الله زدران ببرکزي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د جګړو درنه به افغان ماشومان پرې کوي.
جګړې تر ټولو زیات د ښځو او ماشومانو ته ډېره زیاته صدمه رسولې ده. هغه اولین قرباني ماشومان دي، متاسفانه یوه ډله هغه ماشومان دي چې د ښوونې او روزنې د بهیر څخه محرومه دي. په تیرو کې داسې ویل شوي چې تر درې سوه نه زیات مکتبونه او ښوونځي د ناامنۍ، د دولت د مخالفینو، د نورو تهدیدونو سره مخامخ دي. تهلته دوی خپل اساسي خدمتونو ته نه یوازې ښوونه او روزنه، بلکې صحي خدمتونو ته هم لاسرسی نه لري، د دې نه زیانمنونکي دي.
د بشري حقونو خپلواک کمیسون پر دولت هم نیوکه کوي چې د ماشومانو د خوندیتوب او د هغوی د حقوقو د ساتنې لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. د دې کمیسون غړي او د ماشومانو د برخې مسؤول ښاغلي ببرکزي وویل چې په جګړو او ناامنیو سربیره چې په مستقیمه توګه د افغان ماشومانو خوندیتوب ګواښي، جبري ودونه، ځورونې، درانه کارونه، تاوتریخوالی، له ماشومانو ناوړه استفاده، تښتونې او ګڼې نورې ستونزې سته چې د افغان ماشومانو ژوند یې له ستونزو سره مخ کړی دی. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي دوی هڅه کوي هغه ماشومان چې د کډوالۍ او نورو ستونزو له کبله ښوونځي ته نسي تللی، د محلي ټولګیو په مرسته ورته د زده کړو خوندي چاپېریال جوړ کړي. د دغه وزارت ویان دي نجيبي ارين ازادي راډيو ته ویل چې دغه محلي ټولګي د 15 لک ماشومانو د ځایولو ظرفیت لري
پر مونږ په ډیره ولایتونو کې د صفونه جوړ کړی دی او مثبت نتیجه مهم تر لاسه کړی تر په خاص ډول هغه سیمو کې چې ماشوم کورنۍ کډوالي شوې دي او لوي سیمه بل سیمه ته تللی دي ماشومان نشي کولای چې عمومي ښوونځیو ته دوی مراجعه وکړي دا چې دوی له کورونو څخه ښوونځي لري دي مونږ د استقرار په حالت کې صفونه لرو تر څنګه محلي او الحاقي صفونه هم لرو چې په بیلابیلو دلایلو له زده کړو لرې پاتې ورته د زده کړو زمینه برابره کړو
خو له دې سره د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي مني چې په ټول افغانستان کې د جګړو بېوزلۍ ټولنیزو ستونزو او نورو سببونو له کبله 3.1 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي
د زده کړو په ډګر کې بیا ښه خبر دا دی چې په زابل کې په لومړي ځل 24 انجونې د قابلګۍ له مسلکي زده کړو فارغ شوې
د زابل د دولتي روغتیایي انسټیټیوټ څخه دغه فارغ سوو څلورویشت نجونو د دوه کالو په جریان کې د قابلګۍ مسلکي زده کړې ترلاسه کړي د زابل د امیر اختیار رئیس لال محمد توخیبایی د قابلګۍ د مسلکي زده کړو دغه دوه کلن بهیر په افغانستان کې د یونیسف په مالي ملاتړ ترسره شوی
مور د دې لپاره ټول استادان شذینه استخدام کړو او ټول مهم استادان د نور ولایتو د کابل د نور ولایتو څخه راوستل ول چې دا غو علمي معیار د استادۍ سره برابر وي او په ټول لری په ټول سوالوي کوم کلی نه کوم فعال دي د هم کلی نه کوم څخه مش په آزادانه ډول زموږ حق مو استاد خدمات ارزکی او د عام روخاتین هر وخت زموږ د هغو څخه نظارت کوي
پاینی واخکی د رنگینی پنوم فارغ سبی قابلا وای دوی به د زابل په ولسوالۍ کې د شزینه ناروغانو سره مرسته وکړي
موږ په خپل ټول کوښښ کوو چې د الله جل جلاله په مرسته د هر ناروغ تر درد ورسیږو ځکه هر انسان الله جل جلاله دا محصول دی او د خپل هر مسولیت جواب ویم کیدی
د زابل د امیر اختیار ریاست د معلوماتو په اساس په دغه ولایت کې د محل وشځینه ډاکټرانی سته چې 15 په مرکز کلات یو په شاجوی او یو په شهر صفا ولسوالۍ کې ده او په تنه ولسوالۍ کومه شځینه ډاکټرانه لري
راپور زموږ قضاوت ستاسو
اوسم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه خبرې کړې دي
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په یوه نوې مقاله کې لیکلي چې طالبان وایي تغییر یې کړی خو د ورځپاڼې په باور اصلا هغوی په بیرحمۍ چلند کوي په مقاله کې لولو چې طالبانو په تیرو میاشتو کې غوښتي چې لویدیځ او د سیمې قدرتونو ته ځان د مسؤل او یوه لوبغاړي په توګه معرفي کړي په دې مقاله کې راغلي چې د مجازات کولو په برخه کې د طالبانو یو شمېر کارونه لکه پر غلا د لاس پرې کول د نوې مې لسیزې پر مهال د طالبانو له واکمنۍ سره لږ پرتله کیږي خو د ورځپاڼې په وینا د طالبان بانو په چلند کې زیات توپیر نه لیدل کیږي وال سټریټ ژورنال د کندهار ولایت اوسیدونکو کمال الدین څرګندونی یاد کړی چې وایي ک طالبان یې وویني چې ژره یې خریلې ده بند ته به واچوي کمال الدین زیاته کړي ک طالبان وخت تر لاسه کړي ټولنه به په تیارو کې ورکسي د وال سټریټ ژورنال په لیکنه د کمال الدین له خبرو داسې ښکاري چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې دا ډله له خلکو سره په بیرحمۍ چلند کوي واشنگتن اگزامینر دې موضوع ته پام کړی چې په سپتمبر میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر بشپړېدو ته په کتو دا پوښتنه مطرح کیږي چې آیا دا جګړه د کولو وړ وه امریکا ویلي چې په افغانستان کې د دوه لسیزو پر مهال یې 2442 سرتیري وژل شوي او د وال سټریټ ژورنال په وینا په افغانستان کې د امریکا 2200 میلیارد ډالر مصرف شوي دي د خبرونې په لیکنه په تیرو شلو کلونو کې د امریکا ډیری اوسیدونکو د افغانستان له جګړې سترګې پټې کړې وې خو وروسته راغلي چې امریکایي سرتیري د افغانستان د ختیځ په درو کې له پاکستان سره پر پوله او جنوب په وچو بیدیاو کې په مبارزه بوخت وو واشنگتن اگزامینر همداراز لیکلي له هغو کسانو باید پوښتنه وسي چې په افغانستان کې د جګړې هڅې څارلې او دې هیواد ته یې پیسې لیږلې چې له پراخ اداري فساد سره لاس او ګریوان دی په داسې حال کې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر یوه میاشت کیږي واشنگتن اگزامینر لیکلي چې د جګړې قربانیانو هیڅکله د دې جګړې د دا ډول نتیجې وړاندوینه نه وکړې
و اوس هم یوه نړیواله موضوع د فرانسې ولسمشر د آذربایجان له ځواکونو غوښتنه وکړه چې د ارمنستان له خاورې ووځي. ایمانویل ماکرون دا غوښتنه د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحدي سیمو کې تر یو لړ پیښو وروسته کړې. تفصیل په دې راپور کې.
د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون له آذربایجان غوښتنه وکړه چې خپل ځواکونه د ارمنستان له خاورې وباسي. دا غوښتنه وروسته له هغې مطرح کیږي چې د آذربایجان او ارمنستان د پولې په اوږدو کې یو لړ پیښو په سیمه کې کړکیچ او شته ورساوه. ماکرون پرون سه شنبه په پاریس کې د ارمنستان د سرپرست صدراعظم نیکول پاشینیان کوربه وو او له دواړو ګاونډیو هیوادونو یې وغوښتل چې خپلې پولې د مذاکرو له لارې له کوم پوځي اقدام پرته تثبیت کړي. د فرانسې د ولسمشر په خبره د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ تر سختو جګړو وروسته د نافستوي اوربان د دوام لپاره زیاتو هڅو ته اړتیا ده. فرانسه د ارمنستان له نږدې متحدانو ګڼل کیږي او په وار وار یې له دغه هیواد خپل ملاتړ څرګند کړی دی. ارمنستان تیره میلادي میاشت ویلي و چې د آذربایجان ځواکونه یې 100 کیلومتره خاورې ته ننوتلي دي، خو آذربایجان ټینګار وکړ چې ځواکونه یې د دواړو هیوادونو په سرحد کې په خپلو مورچلونو کې ځای پر ځای سوي دي. تر هغه وروسته دواړو هیوادونو یو او بل د اوربند په ماتولو تورن کړل او یو او بل یې د پولې په اوږدو کې د ځینو پیښو مسؤولو بلل. دغو پیښو د سیمه ییز کړکیچ د زیاتېدو په اړه اندېښنې ولاړې کړې وې. دواړو هیوادونو تیر کال هم د لانجمنې سیمې ناګورنو قرباخ پر سر په خپلو کې د شپږو اونیو لپاره جګړه وکړه چې په هغې کې د لږ تر لږه 6900 کسانو د وژل کېدو راپور ورکول سو. هغه جګړه په نومبر میاشت کې د روسیې په منځګړیتوب پای ته ورسېده او د اوربان د څارنې لپاره 2000 روسي 16 ساعتې وګمارل سول. د اوربند موافقې له مخې ارمنستان د ارمنی بیلتون پالو تر ولکې لاندې ځینې سیمې چې د جګړې پر وخت یې لاندې کړې وې آذربایجان ته وسپارلې. هغه اقدام چې د ارمنانو غوسه یې وپاروله او ځینو کسانو په مظاهرو لاس پورې کړ. لنجمن سیمه نګورنو قرباخ چې په نړیواله سطحه د آذربایجان د برخې په توګه په رسمیت پیژندل سوې د 1990 کلونو له لومړیو په خټه د ارمنانو په کنټرول کې ده. د یریوان او باکو ترمنځ روان کړکیچ په داسې حال کې زیات شوی چې په ارمنستان کې تر وخت مخکې پارلماني ټاکنې د جون میاشتې 6 ته پلان شوې دي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون د ارمنستان له سرپرست صدراعظم نیکول پاشینیان سره تر کتنې وروسته په یوه اعلامیه کې وویل فرانسه د ارمنستان تر څنګ ولاړه ده او دغه کار ته به دوام ورکوي. پاشینیان له آذربایجان سره د شخړو له پیله د فرانسې د همکاریو مننه وکړه.
او سمدا چې د افغانستان یو ډیر پخوانی رباب غوګون کې ویلي چې د خپل کورنۍ د څلورم نسل په توګه د رباب جوړونې او غوګونې هنر ژوندۍ ساتلی.
د کابل خار د نن سبا په نسبتا بد امنیتی فضا کې دلته یو بل کې سره روانه ده. د یو ډیر پخوانی رباب غوګون کې لړزان د ګوتې د رباب لترونو سره لوبيږي. دا اله د دې هیواد د موسیقۍ له اصلي الو بلل کیږي. شپېته کلن محمد یوسف دلته د کابل په زاړه خار کې استوګنه لري. وایي د خپلې کورنۍ څلورم نسل دی چې دا هنر یې ژوندی ساتلی دی.
تر ما مخکې درې نسله او څلورمې زه یم. درې زامن مې هم په دې برخه کې روزلې دي.
دغه کس د کابل ښار د خرابات د مشهورې کوڅې په دې واړه دکان کې ډېر شکاله پر رباب جوړونې مصروف و پرته د طالبانو د واکمنۍ پر مهال. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال چې د رباب جوړونې او غږونې د هنر په اړه محدودیتونه موجود و، محمد یوسف هم خپل دا مسلک پرېښود او په لارو کوڅو کې د نخودو پلور ته مخه کړه.
د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د څه وخت لپاره مې شورنه خود پلورل. وروسته بیا پاکستان ته کډوال شوم او هلته مې 12 کاله ربابونه جوړول. د هغه ځای خلکو هم د رباب هنر سره لیوالتیا لرله او زما ژوند هم هلته ډیر ښه و.
رباب د ونې له لرګي په ډیر هنري شکل جوړیږي. دغه هنري آله اوس مهال په شرقي او غربي موسیقۍ کې ځانګړی ځای لري. محمد یوسف وایي د د پلاس جوړ شوی ربابونه تر اروپا او آن امریکا هم رسیدلی دي. په افغانستان کې د رباب هنر د پیدایښت په اړه دوه نظرونه موجود دي. ځینې وایي دغه هنر د غزنی او پامیر په لمنو کې پیدا شوی، خو یو شمیر نوري بیا د بدخشان او نورستان د خلکو تخلیق بولي. د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ رئیس احمد ناصر سرمست په دې هیواد کې د رباب د تاریخي مخینی پاړه وایي
هم در آثار نویسنده های زبان پښتو
د پښتو دری د یو شمېر تاریخي اثارو پر بنسټ اوس چې د رباب کومه بڼه ګورو د هماغه د ولسمې او تلسمې پیړۍ بڼه ده. نو موږ په جرأت سره ویلای شو چې دا د افغانستان له ملي سازونو یو دی چې له شماله تر جنوب او له ختیځه تر لویدیځه یې ټول قومونه یې په موسیقي کې غږوي.
جنوب تا به شرق و شمال شرقی ساز معمول بوده و در دست
لدی هر سره سره چې په افغانستان کې سولې ته هیله مندي زیاته شوي، محمد یوسف د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په هوکړه کې په موسیقي احتمالي بندیز اندېښمن دی، ځکه هغه خپل درې واړه زامن په دې برخه کې روزلي چې دغه هنر ژوندی ساتي.
د کابل ښار په لویدیځه څنډه درېمه ناحیه کې پرون مخام دو چاودنو لږ تر لږه لس ملکیانو وژل او دولس نورې ټپیان کړل. دا چاودنې د اوس بجو او اتو بجو په شاوخوا کې په دو کاسټرونو باندې شوي چې ښار کې سپرلۍ لیږدوله. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې یو ځل بیا د روانې جګړې د بندېدو غوښتنه وکړه. په کابل کې د جرمني سفارت هم ویلي چې په افغانستان کې په 2000 میلادي کال کې د ملکي تلفاتو 30% ماشومان وو. دوی دا خبره د ماشومانو د نړیوال ورځې په مناسبت چې پرون وه بیګا په خپله ټویټر پاڼه کې کړې ده. بلخوا د افغانستان د دولت د سولې مرکچي هیات ځینې غړي پرون سې شنبه په دوحه کې د بین الافغاني خبرو د بیا پیل په هدف دوحې ته ولاړل. ملګری ملتونه وایي د جګړه ځپلې ایتوپیا په تیګری سیمه کې څه باندې 90% وګړي عاجلو غذایي مرستو ته اړتیا لري او د قرغزستان چارواکي وایي دوی د سرو زرو تر ټولو لوی کان کې د اداري فساد د څیړنې په لړ کې لږ تر لږه 15 وتلي سیاستوال نیولې دي. کولای شي چې دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې ولولې. په تفصیل سره د ویبپاڼې پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام کې چیرته فیسبوک کاروي زموږ د فیسبوک پانا هم در سره خوخه کوي facebook.com/azadiradio ادرس ته. اوس هم خبرې دي چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته ولاړ شو یو بل راپور راخلو. د لوګر او پکتیا خزې په دولتي ادارو کې د دندو غوښتنه کوي. دوی وایي کڅ هم خزې د بشري ټولنې نیمایي برخه جوړوي خو د افغانستان په دولتي ادارو کې د هغوی ونډه لږ ده. د دې دوه ولایتونو خزې پر حکومت غږ کوي چې د خزو د ځان بسیاینې او په ټولنیزو چارو کې د دوی د ونډې د پراختیا لپاره عملی اقدامات وکړي. په دې اړه پام وکړئ د راستول شوي راپور ته. ورپسې هم 19 پروګرام ازادي او اوریدونکو مهیره وایي
د لوګر او پکتیا ولایتونو خزي غوښتنه کوي چې د دوی د ځان بسیاینې لپاره د په حکومتي ادارو کې د هغوی لپاره د کار کولو زمینی برابر شي. د لوګر یوې مدني فعال زرینه ستانکزی آزادۍ رادیو سره په خبرو کې له افغان حکومت وغوښتل چې خزو ته د کار کولو زمینی پراخ کړي.
دومره چې موږ توقع لرو چې باید خزي په دولتي اداراتو کې حضور ولري ونډه نه ورکول شوی، ځکه چې د امنیتي وضعیت باعث دی کې کزه په فقر او بیچارهګي مبتلا سي. زمونږه هيله ده د دولت څخه چې خزي د دولت په چارو کې داخلي کې او ورته توجه وکړي.
د لوګر د مرکز اوسیدونکو فیروزه زیوار هم وایي په دولتي ادارو کې د خزو ونډه پیکا ده، حال دا چې په اوسني وخت کې د خزو لپاره کارموندنه له مهمو موضوعاتو څخه ده.
مېرمنې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي او د دوی ونډه په اداراتو کې ډیره کمه ده او مېرمنو ته هیڅ ونډه نه ورکول کېږي په اداراتو کې. متاسفانه ډېر یو کمرنګ رول لري.
د لوګر په څنګلوري ولایت پکتیا کې هم خزي ورته ستونزې یادوي او دوی هم وایي په دې ولایت کې هم په حکومتي ادارو کې د خزو ونډه په هغه کچه نه ده چې دوی غوښتنه لري. د پکتیا پوهنتون معاصر سارا وایي
پکتیا ولایت کې په دولتي ادارو کې ځینې خزي دي چې په لوړو بستونو کې د رئیس او مدیر په حیث کار کوي، مګر دا سي دي یوې خزي شتون په یو دولتي ارګان کې کوم توپیر نشي رامنځته کولای. نو اړینه ده چې یو اداره کې د خزو لپاره د لوړ بست نه تر اخر بست پورې وظیفه موجود وي، ترڅو هر برخه کې دوی کار وکړي، خپل استعداد څرګند کړي او د خپل ملت لپاره د خدمت مصدر وګرځي.
د پکتیا د ښځو چارو رئیس نسرین اوریاخیل وایي د پکتیا شرایطو او کلتوري محدودیتونو ته په کتو حکومت باید په دې ولایت کې د ښځو د جذب لپاره شرایط آسان کړي.
هر یو خور چې د امریت بسته راځي یا د مدیریت بسته راځي حداقل د دوه کاله درې کاله باید کاري تجربه ولري. نو هغه چې موږ اوس کومې تازه لیسانس فارغینې لرو نو هغه له کومو کې کاري تجربه د دغه ولایت شرایط ته په کتو سره هغه کوم امکانات چې مثلا په لورو ولایتو کې موږ دلته پکتیا کې یا د دغه بسته ظلم په سر باندې نه لرو باید دوی څخه کاري تجربه دومره زیاته ونه غواړي چې تر څو پورې خویندې په اسانۍ سره وکولی سي دې بستلو ته حاضر سي او کار وکولی سي.
د دې تر څنګ یو شمېر مدني فعالان بیا ښځو ته د مناسبو دندو په پیدا کولو کې یو شمېر حکومتي ادارې او مدني بنسټونه په کمکارۍ تورنوي.
رحمانیه سهار یم مثلا کچیر ته همدغو مسؤولو اشخاصو چې د ښځو په بخش کې دوی کار کوي د قومي مشرانو مخورو او سپینګیرو سره خبرې کړې وای نو مشکل نه وه چې موږ په پکتیا ولایت کې ډېرې خوندې په کار باندې بوخت لیدلې وای.
بل لوی ته د پکتیا والی محمد حریم فدایی په دې ولایت کې د ښځو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو په باب وایي
زموږ پلان دا دی چې د ځون په کچه د میرمنو شورا جوړ کړو د میرمنو لپاره د تجارتي خونه جوړ کړو همدارنګه د میرمنو لپاره یو مارکیټ چې بودیجه هم ورته منظور شوې ده تر څنګ د حکومت په مختلفو سطحو کې د رهبرۍ او مدیریت په بخش کې په دندو وګمارو.
د لوګر د ولایت مقام مرستیالی رابیا ستانکزی هم په خپلو خبرو کې وویل چې دوی په دې وروستیو کې هڅې پیل کړي تر څو د حکومت په چوکاټ کې د ښځو ونډه ډېره شي. د بشر حقونو څار نړیوال سازمان ځینو چارواکو په افغانستان کې د ښځو اوسنۍ او راتلونکی وضعیت ننګونکی بللی او اندېښنې ښودلې چې لا هم افغان مېرمنې د خپلو حقونو او د ژوند لومړنیو اسانتیاوو ته په لاسرسي کې له ستونزو سره مخامخې دي.
پیواسی مکه په کوم امکانات سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نسونو نسمو راولل و دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاشبین درګر دلګې د شیخ مسل سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چروغ جوړه خوشاله اوسئ. د دې په دې هله تاسو یو بل خبرونه خریدو ته چمتو ده په ګډه به سره واورو. البته دا خبرونه تاسو د پیغامونو تاسو د ستونزو او د سیمو د ناخوالو څخه جوړه یو خبرونه ده چې موږ غواړو د همدې خبرونې لاره تاسو مشکلات اړوند مسولینو ته ورسو او هیله لرو چې ټول مسولین هم واوري او د حل په برخه کې توجه وکړي. نو خبرونه بیا هم د معمول سره سم ستاسو پیغامونه دي پرله پسې خبرو. لومړی به د کونړ ولایت څخه زموږ د یو دوست پیغام په ګټه سره واورو چې دوی د روغتیایي سیستم په برخه کې د خلکو ستونزې زموږ سره شریک کړي دي. نو ورپسې به همداسې ستاسو نور پیغامونه هم چې د تېرې اونۍ په ترڅ کې مو راستولي په ګټه
بسم الله الرحمن الرحیم. ز بصیر الله حق محل د کونړ ولایت د درفیج ډول سوالی د ننګلام د کلی نه تاسو سره په اړیکه کې يم. د ازادۍ رادیو کارکونکو او ریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د سلام نه بعد ز د ازادۍ رادیو له طریقه په دولت ته دا پیغام لرم چې دا مظلوم لوسه چې بیچارهګان ځان ته ډوډۍ نشي پیدا کولای چې مریضان شي نو ډاکټران چې په بازارونو کې ناس دي دوایی په قیمتونو کې د حد زیاته بې انصافي ورسره کیږي. یوه خوانه بې کفایته دوایی د خپلې تبې قیمتونو باندې حسابوي ځکه ډاکټر سره خو څوک جنجال نشي کولای نو باید دولت د مظلوم او بیچاره ولس په خاطر یو داسې طرح جوړ کړي چې وای هم با کفایت او هم ریټونه کنټرول کړي او دا مظلوم ولس چې کوم دی د دې غم وخوړل شي چې دا خواران چې کوم دی نور د هرې خوا نه مشکلات سره مخ دي. نو د یو مریض ته په دې غریب په دې حالاتو کې یو مریض ته 3000 او 2000 روپو یو پن جوړه یار ډاکټر ورکوي د خپل تبې ریټونه دي. والسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رادیو ټول اوریدونکو کارکوونکو ته ځانګړي سلامونه ومن. دنه قبله مشهد عبدالله پونتنی محصل یم. مشهد والی د دې سمو ډیر هرکلی کوو چې دغه دکانو مخکې چې دا خپل دی سودا ویش دي چې دغه ایسته کې په دې خاطر چې په ښار کې ګڼه ګوڼه ډېره شوې ده ورته بل ورځې نفس ډېریږي او شپېته کړې دي. په دې خاطر چې موږ کله یو ځای ځو موټر ډېر به سیم سره وخت کړي او موږ لار باندې بېخي ډېره شوې ده. موږ شاو چې دا هیله کوو چې دا اما تاسیسات چې مثال کړل غیر قانوني ډول جوړ شوي دي او دا هم څه کې او دوکانونه د مخ سره شاره هم څه کې. مننه. السلام علیکم.
راغلو زم د علمن لواشیر نه. اولا د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامات او هیل وړاندې کوم. زما غوښتنه دا ده چې د دې راډیو څخه ټول پیغام تر مسؤلینو ورسوي. دا چې هلمند ولایت نه تیرو دوه میاشت کړای چې د جګړې ډګر ګرځېدلی دی. نو ډېر خصوص هلمند ولایت کې محصرات تقریبا دا هلمند ولایت خوراکي توکي ډېر زیات ګران شوي دي. زموږ د حکومتي مسؤلینو او ادارو څخه دا هیله ده چې پر کوم شرکتو باندې دا خو چې دا خوراکي توکي ډېر خلک دي چې له ماښام ډوډۍ نه لري هغه به څنګه وکړي چې یوه ډبه غوړي دوه سره سره دوه سوه درې سوه افغانۍ پیدا کړي. زموږ تاسو څخه دغه هیله زموږ پیغام در مسؤلینو ورسوئ. نو په خدای په سپارم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورور اخی جوړ یې. زه ټیلر والا خبرې کوم د سرخم ګمرک بندر والی کې ولاړ یو کارم سوی د سټنډرډ لپاره سیمه وړي دی. هغه کې به موږ دار وخت کار وسو بس هغه ورځ به پرې خو دو و څنګه کار سوی دا پرې دین نه وای د سټنډرډ راو دی. نو زه دې څه وایم چې ورور ګمرک موږ عالم کټو پاکستان خاورې ته راوړو پاکستان خاورې نه چراوو دا ګمرک پاک ترازو د بده ترازو مګاغ موټر تیر کی وزن برابرې بس هغه ترازو باندې مکتالم خبر جوړ کی چې د بندروالۍ کنه نو زو بل ته بل ترازو هغه باندې دغه څه ودرې پر چر تراو باسي سلوان نه رانه واخلي چې رانه نو زو ماسکر پیسې علي چې وزو ماسکر پیسې علي چې دغه جنه ګورا ترانزیت بارو بندر شرخان بندر ته 500 روپیا اسکر دین خالی موټر چې رانه نو باس واخلي رانه چې بیرته وزي بیا دا 100 روپیا علي. نو بس مهرباني وکړئ دا غوډه دا کانټو والا ورور نخري شروع کړی دی دا د لغمان کانټر کې چې لغمان درای نه خطر ازو ده. دې ورور مهرباني وکړئ غوړی وخورئ چې دا یو وزن مخته یو سیمټ وو د ستنه د مخته قانوني وزن بخار وخت د ټول عمر چلیګو ساغه وای چې تشلټنه دوشتنه شلټنه چې موږ راوړو د مسلمان د بل سیمټ په 100 روپۍ دا پوری تمامي یی کابل کې چې موږ کرات هوا شو محصول شي دا به دا غریب خلک اخستای نه چې په شپه بو 100 روپۍ به پوری حکومت دې دې غمو کې ورور چې خمل خدای را کړی خو دې ظالمان الله تعالی چې خلک وطن ته خیر را کوي. السلام علیکم. مهربان.
سلام علیکم. زاد الله رضا الله ولایت نن پیغام تاسو ته پرېږدم. زما د تاسو د رادیو بلار څخه د امر الله صالح د دغه وینا څخه دا غوښتنه کوم چې دا وینا کړل چې دا د افغانستان د چنګ دغه موټر ته اسناد وګورئ اغه اسناد دې مقصد ته ولا کار کوي دا دې سرمغ مخالفي او موږ دوی واسو طاقت نه لرو چې د افغانستان لپاره چې موږ دغه موټر ته اسناد ورکو یو څه په پلیس په یو بل نامه باندې زیری موږ ورسره دا د کچيري دی د دې ریس د دې سره تر هغه ګروپ په نامه باندې کار اخته کیږي د دې د واده مشان د غث سب کې د هر په هر ځای کې چې سب دې سب کې موږ دوی پیسې موږ نه سور کولای نه دوی واسو لرو په کور کې یو موټر د مریض د پاره په کور او په قرض باندې رانیولې دا غوالار ده. نو دوی اوس د افسر اسم سوي دی او دا سب کې یو څو سل ډالر پر موټر باندې غواړي. نو دا موټر بم په یو ولایت کې کار کوي هغه به یو سړی چې دا ورور ورات تر بلې پر دولت باندې شهرونه سختيږي شهرونه وړل کیږي
ولس په یو بدنامه باندې زوريږي دغه پنځو نفره چې وسته د دولت طرفدار دي دا په دې لاس ثلاثه مور کوي مته ولس د دولت تر مابین واټن پیدا کوي دا غیر قانوني امرونه دي مستحیل صورت کې نشو منلای او نه منو پټ چې کله تاسو تر باندې کړنه موټران چې موټران یې څو دغه د اسناد موټران یې څو ارزانې د مریض او د ضرورت خاطر باندې مرانیولې په کور کې په پورو په قرض باندې هغه اوس نادر ته ولاړ دی چې دوی ته اسنادونه جوړ کړه اسنادونه هم غیر قانوني دي چې اسناد جوړې خو دې راسه ماته په ټول افغانستان کې اجازه راکړه چې زه ور جوړ کړم دا نه جواز په ټول افغانستان کې لرم چې یې چلوم او دا په کوم قانون کې چې په یو د یو ولایت اسناد جوړې په یو ولایت کې د درځي مقصد چې لږ دی هغه د مشخص شخص چلی حتی په شو د چم جوړوي او دا ولست باکوي ولست بلاس او نور مهم مقصد نو سلام سلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
السلام علیکم جمهور خپلواکین د هرات د مسافه کمپنی اړیکنی ولید ضرور د څو ورځې کې د تجارانو په هرات کې چور جوړ کړی ځکه چې یو بشکا غوړي په خوا په 900 افغانۍ اوس په 1200 افغانۍ کې رسولې ده دا د هرات مثلا تجاران چې دي پر یو بشکا په زیوی افتی کې 300 افغانۍ ګټي دا ولې دولت کام لرن نه کوي وړه دغه سوي دي غوړي دغه سوي دي
محمد عمر خبرې کوم اورورا د لغمان نه اورورا دلته د دولتي چارواکي راځي پینټونو کې بس خلک څنګه چې په سنت طریق برابر ویږي نو دا هم مناسبه نه ده خلکو زړه د دولت نه تورې دا خبره نه ده باید د مخاوني ول شي د خلکو تعلق د دولت سره پوښ شي هر څوک د علماء په مجلس کې عامو مجالسو کې خلک دا ردونه زیات کوي په دولت باندې را اعتقاد زیات کوي والسلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
السلام علیکم زدر وسګار ملي په جراوت د ورځ فخري خبر ورته کوم ملګرو دا راته ګید دم چې د ډیر وخت زه منظور سو دی اشرف غنی دی بدر را باندې کار شروع کی السلام علیکم
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته و عبد الجبار د کندهار د شهر وسیدم خیم څنګه چې خبر یاست دغه مایدینو کې ډیرو ورو خلک کنخایو باسي او هغه خلک چې مامورینو راو غوړل برته په شپږ زره په اووه زره په اته زره په لس زره برته سم لپاره کې ثبت شول نو دا د افغانستان د هغه کمزورې طبقه ده او نور غلې اکثر وکښې نه ولي د نمایندګانو په حیث هغه د ځانو څه پیسې هېڅ پیسې راواده کوي احترام د احترام
زه حکم الله افغان خبرې د خوست ولایت له تاسو سره په مستقیم اړیکه کې یم دلته په خوست کې د څو ورځو کې چې مسلسل غلې روانه ده د دې غلې په پایله کې غنم غلې وخلې دي د خوست خلکو او اوسیدونکو څخه مې داخله ده چې د بیچاره ولس سره زیاته مرسته وکړي چې په راتلونکي کې د زیاتو او مشکلاتو او پرابلمونو څخه د افغانستان دولت څخه هم مرسته ده د خوست خلکو سره مرسته وکړي مننه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رحمان دغه هذا ما منتجدا د غرام تلکومه څنګه یی دلته د اوونو یا کله چې وا شانس یې سی یو چې مراجه کوي دی مګ څنګه دا وایي چې دا غوښتنه ده چې دا موږ د وای راي کمنو د څنګه راتلل په دې استوري سره مخې السلام علیکم
ہلو السلام علیکم سلام نن کې د زده د ټولو کارکون کورېبن په ډول نه کوم لا د کړې په جوړورو په ولا خوشاله شې ورې چې پیټرې یو ختي چې په دې د میدان ورته کولای چې هغه ټول سمینه د طالبان نه مې او شنه د چسولو کې او دوی نه هله او خېش پرې نه کوم دی او خور په صفات باندې چې هله کوم دا د ورده کولای چې د ټول سره یې انتنو نه د شپې له طرفه ما باندې موږ ډېر مشکلات لرو زما خپل میکاسي دا قلبي ملي في راجي و بقى هم دير سخت سخت عملي قلبي عملي ديرات للي خو متاسف انا كي انتنونا باندي من مشكا ولا كي شكرا وغالو دكتر وغالو يا موتر فيدا كو حلا وخايش تلينا كما هار كور كي ناروخ شتا هار سو كو مشكلات لاري لدي جغتو انتنونا بشكل لاري ما بلايت خالك رسمنا كم استفادة كالجهات يا زمانات سنو كوم
خوځي او په داسې نسله کوم چې د ناروغانو په خاطر چې ډېر سخت سخت ناروغان دي په هر منطقه کې دا انتنونه پرېږدي نور چې هر څه کوي لاس مو خلاص خو دا انتنونه پرېږدي او بله مشکله خبره دا ده چې دا منطقتو کومه لاره راغلې غزلي لري په دې کښې ډېر مینونه دي او ډېر مشکلات دي او هیله غزلي ولایت د غزلي ولایت ته مقام نه هیله کومه چې
آزادی او اوریدون کے پروگرام آپ رہی
مننه په لومړي قدم کې د آزادی رادیو ټولو درنو اوریدون کو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. استراوازه لوید رحمان ایدری هم دیل من ولایت مرکز درشکرگاه تا دفتر دو پیغرام شدی کن ایلمز تی هوا هم در طول داشی بکوستیم بزاری چی حسوان دیتیم شی بکن دیر کن زوری سوی در لکوم می سخه چی دی ایلمز ترسون دو پوری جگری را سی دلی جی نو دلتا شیخکی سنز هم سنز دا دا
مولوی زاده د لغمان ولایت زمونږ د 206 اتیا کورو معلمینو د قرغیو د ولسوالۍ چې څو وارې عریضېم کړي دي د جمهوري ریاست ته او پارلمان شکایاتو دفتر ته حتی وزارت معارف ته غصب شوی گندیری د قرغی ولسوالی د گندیری په دشته کې تر اوسه پورې متاسفانه چې نه جمهور رئیس پکې اقدام وکړ هیڅ چا پوښتنه ونه کړ نو موږ حیران پاتې یو چې اوس چا ته شکایت وکړو. خدای دې وکړي چې تاسو د زموږ آواز د مسؤلینو غوږ ته ورسوئ او دوی مسؤلین د خدای نه وویرېږي یا د موږ ته د سړک نه سره نږدې چې شپږ اووه سوه جریو دولتي ځکه ده دغلته د نوې نمرې موږ ته راکړي او یا دا هغه غصب خلاص کړي او یا دا چې زموږ څلوېښت زره روپۍ چې زموږ په سنکارۍ لګېدلې دي هغه دې موږ ته بېرته راکړي. خدای دې وکړي چې زموږ د فریاد ته تاسو غوږ ونیسئ. السلام علیکم.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
زه د آزادۍ رادیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. دا د سلام دغه زما خواهش دی د آزادۍ رادیو د کارکوونکو ته چې دغه حکومتي چارواکو ته دغه زموږ پیغام ورسوي. دغه سیلونه چې سیلابونه چې راوځي په دا مځکو په دا دښتو کې دا په دغه سبب سره راوځي. دا اوړي خلک چې دي دا هم زیات کوچامي خلک دي. دا په دغه سبب سره وړي چې مثلا هغه په خوړ و په یو بنده په غړ کې اړ وي هغه د دې سبب سره چې دښتونه اوس آباد شوي دي په دښتو کې ځای نشته. نو موږ د حکومت څخه دا خواهش لرو چې د کوچیانو خلکو ته مشخص مشخص ځایونه یعنی بیل بیل ځایونه ور جوړ کړي جلا ځایونه ور جوړ کړي په یو دښتو کې ځایونه ور معلوم کړي چې په دغو ځایونو کې به ته سیاست بیا به انشاءالله دغه ستونزه نه وي. وسلام.
د آزادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې. بعد له سلامه د ملي دسترخوان رئیس میلمه کړی چې دا درې میاشت دی چې روان دی چې ارزان قیمت یعنی احمدشاه بابا مینه کابل کې سرویس شوی ده او د خلکو ډېره مجبوري او بېکاري ده. هېڅ نوه کومک د دولت له خوا نه ده شوی. امیدوار یم چې آزادۍ رادیو بیان زر تر زره نشر کړي او رئیس دې دسترخوان ملي میلمه کړي. وسلام ننګرهارې د قیمت څخه
زما پیغام دغه دی فراولایت سکولونه نشته مکتب نشته چې اوس موږ مکتب ووایو د موږ باندې فرایو په غرو کې ژوند کوم ما د خط نشته چې موږ خط وایو دغه څه څه سترګې ګرځي.
اختر محمد د کندهار د ولایت د ونې نایې څخه دا پیغام ثبتوم. دغه د کندهار د ولایت کې پرون درو اتیا نفره په کورونا نجوري باندې نوي تازه اخته شوي وو. زما د رئیس جمهور صاحب څخه دا هیله امید چې په افغانستان کې د ماسک کول جبري کړي. که دا جبري نه کړي موږ خوار غریب ملک یو. دغه کورونا نه جوړي که په مسک یو وارې خپره شول د هر کور څخه به زموږ بې حسابه جنازې ووځي. نو زما مطلب دا دی چې رئیس جمهور صاحب دغه د کورونا نه جوړي دپاره ماسک جبري کړي. جرمانه کښې دي که هر سړي ماسک نه و تړلي په بازار ته راوتلي وو هغه سړی د جرمانه کېږي یا د ورځ دوې بندې کېږي یا به نو موږ د هغه نه جوړي د شاره څخه په امان چې اوسېږو که داسې نه وي نو ډېره مشکله د موږ د طبعي سر پخامه چې نور مو وخت نه نیسم وسله.
السلام علیکم. د اروزګان د ولایت د چارچینو د ولسوالۍ څخه یات رسمه خبره کوم. د چارچینو د ولسوالۍ سړک بیا د هلمند تر ګنمګزه پورې د طالبانو په ښه شکل باندې جوړ کړی دی. یعنی غټ موټروانانو کوچني موټروانانو مسکی والا هر څه چې د څو په خوشحاله دي یعنی ډېر وسایي راغلی ده. نو زه غواړم چې د پر د افغان په حیث باندې چې د چارچینو د غاړو سړک بیا د دراوتر ولسوالۍ پورې هم دغسې په داسې توګه باندې جوړ کړي څه چې لکه د چارچینو سړک چې تر هلمنه پورې جوړ شوی دی. ولې زموږ اکثره کارونه چې دي په خپل د یو ولسوالۍ څخه تر بلې ولسوالۍ پورې دي او دا زموږ لویه لار چې ده دا پر هلمند باندې ورغلې ده هغه خو زموږ لپاره ډېره ګټور ده ځکه چې موږ زو پر هغه باندې وګړي شو ښار دې موږ کوته او دا د خپل ولسوالۍ کې چې یو بل سره مسولې دا هم موږ غاښ جوړ ځای نو خدای تعالی دې وکړي چې زما خبره د دې سره وزو پر وړ شي.
سلامونه نیکې هیلې احترامات کې خبر کې هیلې څو به جوړ زو خوشحاله به یاست. احمد چې کېږي ته زابل له شهید څخه دا پیغام کوم. زابل له شهید څخه دې ډېر سخت جنگونه روان دي او د خپل دې مخکونه کې ټول بند په شاجو لسوالي کې په تشریو په بازار د درېغه مخکونه چې دوا د انکان ایو د جن د خیا خو څلور زره د کون کې ځکه چې د حکومت څخه مداخله د سیمې چالو سوالي کې وسوال مخالفین خفافه کې چې موږ دا مکتبنه صرف یو فعال کې او خلاص یو سلام.
سلام علیکم. سردار محمد د بادغه سوالات د شرکت مرکز کې مو د بازار ټول د شروالې ملته تاسو کړی تاسو فروشي کو په راډیو کې یا په کانټي کې د کال شپږ زره اووه زره پورې راځي موږ ولا کړم شان دې لا کړی خالص از موږ زړه درغه د لور مقام پرې راځي راځي چې موږ خایشت چې ورسته انا دا غریبانان کالم دا خدای شي دې شر علي زړه خیر دې وسلام.
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
سلام علیکم. کریم خان خبرې کوم لنګرهار سرخود لسوالینا. ورجانا د ماده پیغام دی ولخمشه شبغنی ته ورتیږي. ورورا دلته چې کوم مواد راغلي غریب خلکو ته نه دا ورکړي غریب خلکو ته نه دا ورکړي ټول چې د مالدار اخلي چې دا کوم دی موږ ملکان دي دا ټول هم دی پټي. ورورا دا خپل چې ورسرانه سي ورورا دا ټول غلا ده او دا پیغام دی ما ورسیږي ولخمشه شبغنی ته وسلام.
سلام علیکم درادو ازادی کارکونکو او ریډونکو ته سلامونه نی کېلی. زه محمد زهیر د هرات ولایت در سره فعالی کې کوم. ما ارزاد ما رئیسای د وزارت یا دراسته شو دا درخواست خوایش کې کله چې دا الکترونیک تذکری جوړیږي تاسو ټول د افغانستان کوم شهر دی کک شهر دی کوی چې د خلکو اختفات په صفر کې جمع دي نو تدغه کې فرار خلی باندې د هر نفوس پر سر باندې وڅو غانی مصرف راځي څو پرم او شی ورته جوړه نو یو سړی که خپل په کال کې لاس یا دولس یا پنځه لس کنه کوو دي او دوی هم هیڅ ونه لري تلاش کې یو ورته هم غریبس کنه مزدوري څه نو دا یو غټ دغه ظلم دی چې دی ملت سره کیږي زما د ایسای څه دا خواهش دی چې دا غرس دی څه کار په دغه کې تخفیف راولي چې خلک نشي کولای چې ځان ته یا تذکره جوړ کړي یا تذکره واخلي. ما خپل په سر باندې دی ډیر خلک دي چې وايي ما نو د لوڅو په واسه نه لرم او نه څنګه کولای چې ځان ته زړه تذکره جوړ کړم یا خپل کار ته جوړ کړم یا خپل اولاد ته جوړ کړم. نو په دغه باره کې دی یو تصمیم ونه شي د دې مات خبرې کې دی غواښ کړی نو یو څه تازه مرسته د خلکو سره فردا برابر وي. و سلام په احترام.
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه او د سیمو ستونزې مو را سره شریکی کړې وي. موږ هم د دې په امانت ترته خبرې کړې د ستونزې او ستاسو پیغامونه هله د چې اړوندو مسولینو هم اوریدلې وي او د حل لپاره توجه وکړي. دوستانو مخکې تر دې چې د خدای په منی وکم د خپل همکار تای روشن څخه غواړم مننه وکم د همدې خبرونې لاره چې دوی زما سره په دې خبرونه کې کومک کوي او د پیغامونو په تنظیم او جوړولو کې را سره همکاري کې کور ودان استاسیم کور ودان چې موږ ته پیغامونه راستولې و د نورو پیغامونو په هیله مهم يم تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
هر تصویر کې زر خبرېستا در خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rfeorl.org.